سلام د مازیګر شپږ بجې شپې صفی الله ستان اگزام رامین کاکر سره په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. د روښنایي غورزنګ لخوا مظاهره او بیا وروسته پکې چاودنې یو شپې ته تنه وژلې او 200 تنه ټپي کړې دي. په دغه پروګرام کې تر ډیره په همدې موضوع جزئیات اوري. خو تر سمخ کې د افغانستان مهم د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر دراوروي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د اسلامي دولت ډلې د په کابل کې پر نننۍ مظاهرې د حملې مسؤلیت اخیستی چې یو شپېته تنه پکې وژل شوي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې اته غړي ووژل سوه. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه موده دېرش ورځې اوږده کړې چې په ترڅ کې ځینې مشکوک کسان له ځانګړي تور پرته نیول کېدای سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د روښنايي غورځنګ یا جنبش روښنايي پر مظاهره په حمله کې یو شپېته کس وژل شوی او 209 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته وویل
فعلا محمد داکرا و تیم های کومکی و یک رفتن و جد مصروف عزیزم که چطور بتونن به زخمی ها رسیدگی
کنن. دوی ټول دولتي کارکونکي او ډاکټران په دې مصروف دي چې ټپیانو ته رسیدګي وسی. د وضعیت په اړه بیا وروسته معلومات ترکو. د اسلامي دولت ډلې د دغه بریټ مسولیت اخیستای دی. د اعماق په نوم یو خبري اژانس چې له داعش ډلې سره تړاو لري راپور ورکړی چې د دې ډلې دوه غړو د خلکو په منځ کې چاودنی وکړه. یوې افغان امنیتي سرچینې چې نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته وویل چې د ابو علي په نوم د داعش ډلې یو غړي د دغه بریټ رهبري درلوده. د حمله نن له غرمې وروسته هغه مال وسو چې مظاهره کوونکو د دې مزنګ په سیمه کې د تحسن خیمې درولې وې او غوښتل چې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزید له مرکزي ولایتونو تیر سي. ولسمشر اشرف غنی د دې پیښې په خاطر خواخوږي ښودلې او د جمهور ریاست خبرپاڼه وایي چې ولسمشر دولتي ادارو ته امر کړی چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو ګټه واخلي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د اسلامي دولت یا داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې اته غړي وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوي کې یو هم قمندان ځنګل پاچا دی چې څه موده مخکې یې یولس تنه ملکي وګړي په بمونو کښې نیولې وه. د یو بل خبر له مخې د کورنیو چارو وزارت وایي په سمنګان کې د عملیات په نتیجه کې درې طالب قمندانان نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پاکستاني او د قاطع ملاتړ ماموریت قمندانۍ چارواکي به روانونۍ په کابل کې غونډه وکړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل په دغه غونډه کې چې راتلونکي سیشنبې به په کابل کې وسي پر سرحدي مسایلو پر جزئیاتو به خبرې وسي. د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې دا د هغو درې اړخیزو غونډو لړۍ ده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په کابل او یا هم اسلام آباد کې جوړیږي. کابل امنیه قمندانۍ وایي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په افغانستان کې تښتول سوي هندي وګړي جودي دسوزا د تښتونکو له منګولو راخوشي سوه. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه میرمن پرون له بنده راخوشي سوه. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج هم په خپل ټویټر پاڼې کې د میرمن دسوزا راخوشي کېدل تایید او د هغې هرکلی کړی دی. د جرمنی پولیس په مونشن کې د پرونی برید اصلي لامل پاړه لا هم پلټنې کوي. په دې برید کې چې د پولیسو په خبره یوه ایراني ول اصله جرمن کړی دی نه ملکي وګړي وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. په پیل کې ګمان کېده چې حمله شاید دریو کسانو کړی وي خو پولیس وروسته وموندل چې یوه وسلوال کس په یوازې سر دا حمله وکړه. د مونشن د پولیسو مشر هوبرتوس اندري یوې خبري غونډې ته وویل دی وایي د روانو تحقیقاتو پر اساس مزنون کس په مونشن کې یو 18 کلن ایراني ولس له جرمن و. په تحقیقاتو کې وموندل سوه چې یو پولیس افسر په شخصي کالیو کې له برید کوونکي سره تر مخامخ کېدو وروسته په لومړنیو شیبو کې پر هغه ډزې وکړې. د عدلي طب معاینات به معلومه کړي چې واقعیا برید کوونکی د همدې کس لخوا وژل سوی که څنګه. پولیس وړاندې ویلي وو چې برید کوونکي په خپله ځان وژلی دی. ټاکل سوی نن د جرمني یو شمېر وزیران له امنیتي چارواکو سره وګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه موده دېرش ورځو ته اوږده کړې چې په ترڅ کې ځینې مشکوک کسان له ځانګړي تور پرته نیول کېدای سي. د یوې رسمي اعلامې له مخې دغه ورځ ولسمشر اردوغان د څه باندې زرو خصوصي ښوونځیو د تړلو امر کړی دی. اردوغان د جولای پر 1 نېټه درې میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړی و. څو په دې ډول حکومت د تېرې اونۍ پر کودتا کې د مشکوکو لاس لرونکو نیولو ته لا پیاوړی سي. دا بیړنی حالات ولسمشر او حکومت ته واک ورکوي چې د پارلمان له تصویب پرته قوانین نافذ کړي او حقونه او ازادۍ محدودې یا وځنډوي. د لومړني حکم له مخې 1,340 خصوصي ښوونځي، 1,290 خیریه موسسې، 9 سوداګریزې اتحادیې، 15 پوهنتونونه او 15 روغتیایي تاسیسات له دې کبله وتړل سوه چې ګواکې د ولسمشر اردوغان له عمده سیال او مذهبي شخصیت جلاوطنې فتح الله ګولن سره تړاو لري. پر ګولن تور دی چې د ولسمشر د رژیم پر وړاندې یې کودتا پلان کړی وه، خو ګولن دا تور ردوي. او پر پاکستانی وګړو د لاټرۍ له لارې امریکا ته د تلو ویزې بندې سوې. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په کراچۍ ښار کې د امریکا د قنسلګرۍ په حواله لیکلي چې د امریکا د قانون له مخې دا ډول ویزې یوازې هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې لږ شمېر وګړي ولري. په دې راپور کې راغلي چې پاکستان دا مهال په امریکا کې له 900,000 تر 1,000,000 پورې وګړي لري، نو د نور د لاټرۍ له لارې د ویزې اخیستلو مستحق نه ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
نفری با ظاهر مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې کتلی شئ. نن په کابل کې د روښنایي غورزنګ لخوا د شوې مظاهرې پر مهال انتحاري حملې وشو چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
تعداد 207 تن از مثلای نو زخمی شدن، 261 تن شهید به شفاخانه های کابل انتقال داشتن.
د افغانستان دفاع وزارت وی د کابل اسلام آباد او د قاطع ملاتړ ماموریت ترمنځ درې اړخیزه ناسته کیږي.
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوی تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي.
د کابل پولیس وی دی وی خیریه ماسی هندۍ کارکونکي چې څو وخت مخکې اختطاف شوی و بیرته راخوشه شوه.
دیروز بعد از ظهر اقسام نیروهای امنیتی به خانم هندی که اختطاف شده بود رها شدن، دوباره به سفارت هندوستان تسلیم داده شده.
نور مهم راپورون حمله رو لمو سرپد شه. راپوشو لمړي راپور ته د امر وخت وزارت وایي چې د روښنايي غورزنګ پر مظاهره چاودنو پر مظاهرو چاودنو یو شپږ کسان وژل او 200 نور کسان یې ټپیان کړي دي. د وزارت د امر اړیکو مسول محمد اسماعیل کوسی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه چاودنه وروسته له هغې وشو چې مظاهره چانو د دهمزنګ په سیمه کې د تحسن خیمې درولې. امنیتي سرچینې وایي دغه حملې د داعش وسلوالو کړي دي. په اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په چمتو شوي راپور کې.
دا روښنایي غورزنګ پر مظاهرې هغه مهال حمله وشوه چې مظاهره کوونکو د دهمزنګ په چو کې خیمه ووهله او د مظاهرې د دوام خبرداری ورکړ. د امیر روغتیا وزارت د عامه اړیکو مسول محمد اسماعیل کواسی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې یو شپږ کسان وژل سوي او له 200 زیات ټپیان سوي دي. ښاغلی کواسی وایي دغه ارقام لومړني دي او ممکن وروسته د وژل سویو او ټپیانو شمیر نور هم زیات شي.
په تعداد 207 تن از متنای نو زخمی شدن، 261 تن شهید به شفاخانه های کابل انتقال شوي.
د روښنایي غورزنګ د شنبې په ورځ په دوهم ځل په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د عدالت او متوازن ود شعارونه کول او له مرکزی ولایتونو یې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټه برېښنا د مزید تیرېدو غوښتنه کوله. د روښنایي غورځنګ مظاهره د شنبې په ورځ د کابل ښار له لویدي څخه پیل او د دهمزنګ په سیمه کې سره راټول سول او ټینګار یې وکړ چې د غوښتنو تر منل کېدو به خپلې مظاهرې ته دوام ورکړي. عیني شاهدانو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوه چاودنه شوي او د درېمې حملې مخه نیول سوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل په مظاهره کې چاودنو باندې ژور خپګان څرګند کړی. د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې وسلوالو مخالفانو له فرصت نه په ګټې د مظاهره چیانو په منځ کې چاودنه وکړه چې یو شمیر مظاهره چیانو او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبله واړوله. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا چاودنه غندلې دي او ویلي دي چې دا ډول حملې ښکارا کوي چې وسلوال هیڅ ډول مدني حرکت ته احترام نه لري. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه حملې د ابو علي په نوم د داعش د یو مسول لخوا رهبري کېدلې او درې وړه حملې د داعش وسلوالو کړې دي. د روښنایي غورځنګ د مظاهرې تنظیمونکي داود ناجي له چاودنې وړاندې په سیمه کې خبريالانو ته ویلي دي چې تر هغې چې غوښتنې ونه منل سي د دهمزنګ په سیمه کې به خپل اعتراض ته دوام ورکړي.
عزم و تصمیم و فیصله بر این است
زموږ اراده او پریکړه دا ده چې د دهمزنګ په څلور لاره کې تر هغو پاتې شو چې د جنبش روښنايي غوښتنې ومنل سي او یا داسې یو توافق رامنځته سي چې د خلکو لپاره د منلو وړ وي.
روښنايي غورځنګ د ثور په ویشتمه هم ورته مظاهرې کړې وې چې حکومت وروسته د مرکزي افغانستان لپاره د 220 کیلو ولټه برېښنا د لیګ پروژه منظور کړه.
قدرمن اوریدونکو، و امریدل چې نن په کابل کې د روښنايي غورځنګ پر مظاهره 14 یو شپته کسان وژلي او 209 کسان ټپیان کړي دي. امنیتي سرچینو ویلي دغه 14 د داعش وسله والو کړي دي. البته داعش هم د دغو حملو مسولیت منلی او ویلي دي چې د ابو علي په نوم د دوی یو کس دغه حملې رهبري کولې او ویلي دي چې درې انتحاریانو په دغې چاودنه کې له درې انتحاریانو یې کار اخیستی دی. همدا شېبه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو مسؤله او ویندوی ښاغلی محمد اسماعیل کوسي له موږ سره په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی کوسي، ستړي مشې، په خیر راغلي. د تلفاتو وروستی ارقام له تاسو سره همدا شېبه څه دی؟
خدمت شنوندگان عزیز، هم تلفاتی که تا میل از گزارشی که ما از تلفات امروز داریم حدودا 27 از هموطنان عزیز ما زخمی شدن و 61 تن هم شهید شدن که به شفاخانه ها انتقال داشتن.
خغلی کاوسی، په څومره روغتونونو که دوی درملنه روانه ده او آیا روغتیایی کارکون که پسامه توګه باندې دوی لپاره درملنه کوي که څنګه؟
در حدود تمام زخمی ها، زیادترین زخمی ها به شفاخانه ای که نزدیک محل حادثه بود انتقال داشتن، یعنی به شفاخانه استقلال، صدری میسینا و حاجل میسینا. همچنان یکی از زخمی ها و شهید ها به شفاخانه 400 بستر امنیت ملی جمهوریت و علی‌آباد هم انتقال شدند. کارمندای سی ما
بله میربانی
کارمندای سی وزارت صحت عامه به طور بسیار درست و خوب و شایسته تانستن رسیدگی کنن به حالت زخمی ها. همچنان چند تیم سیار ریزرفی که ما در وزارت صحت عامه داشتیم، اونا را هم در با محل حادثه، یعنی با محل شفاخانه های نزدیک، شفاخانه استقلال، شفاخانه عاجل میسنا، شفاخانه صدری پرسالین، تا اونا هم تیم های اضافی با منصوبین شفاخانه که تیرن اونجا بودن کار میکردن، همکاری کنن و همچنان بانک خون هم آمادگی کامل خود برای رساندن خون و تمام شفاخانه‌ای که زخمی ها بودن اعلان کردن و بردن و هیچ کمبود تا فعلا از در تداوی زخمی ها دیده نمیشه.
بله، خاغلی کوسی، د وینو پاره میادونه وکړای، د وینو بانک کوم داسې اعلان ورکړی چې خلک دې د وینو لپاره ورشي او وینه ورکړي؟ بل اخر په دغه یو کمپاین کې د برخه واخلي.
بالکل، چون بانک خون همیشه باید خون بده و خون بگیره. بدون از او هم ما آمادگی هایی داشتیم با خون، بر تمام بانک های خونی که در شفاخانه بود خون موجود بود. با وجود هم مردم با احساس و شریف کابل، هموطنان ما در تمام شفاخانه هایی که بانک خون وجود داره حاضر بودن که خون بدن و هیچ گونه کمبود از ازای خون احساس نشه.
بله، تشکر. فقط یه لنده مسئله، چې د تلفات پاره باندې بیا هم تاسو څه وایئ چې احتمالات شته چې تلفات زیات شي که څنګه؟
خب کوشش نهایی جریان داره تا هموطنان ما که زخمی هستند، یک تعدادشان وضعیتشان اوقدر خوب نیست، کوشش نهایی جریان داره که اونا تداوی شوند و سالم به در بیایند. اما باز هم کار خدا که می باشه دیگه، او رشتی گفتم میتونیم شاید در تلفات یک چیز زیاد شد.
بله، خاغلی کوسی کور ودن در افغانستان در عامه روغتیا وزارت در عامه اړیکو مسئول محمد اسماعیل کوسی، و چه در نننی خونړی حمله در تلفاتو او همدارز در ټپیانو په اړه او هغوی ته در روغتیایی خدماتو در رسیدگی په خاطر لمونږ سره په ژوندۍ ټلیفوني بحث کې برخه واخیسته کور ودن. و مردل چې شاوخوا 202 کسان په نننی خونړی حمله کې چې د روښنايي غورځنګ پر مظاهره چانو شوله، 200 کسان ټپیان شوي دي او شاوخوا یو شپته نور زموږ هیوادوال وژل شوي دي. اخوا ورو چې د روښنايي غورځنګ لخوا د مظاهرو د ترسره کولو پر سر یو شمېر مخالفتونه له اوله وشول، او د دغه غورځنګ ځینو انچابي ډلو ویل چې په دغه غورځنګ کې ځینې بهرنۍ کړۍ لاس لري او ګواکې چې دوی معاملې هم کړي دي. خو دغه غورځنګ لخوا د مظاهرو ترسره کولو د افغانستان په کابل کې پر تعلیمي او تحصیلي نظام ناوړه اغېز کړی دی. په دې ورځ د کابل ښار د ښوونځیو او پوهنتونونو ګڼ شمېر کوونکي او محصلین نه توانیدل د لارو سړکونو د بندیدو له امله تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته ورشي. دغه وزارتونو مسولین د ښار واټونه د مظاهرو لپاره مناسب ځایونه نه ګڼي. تفصیل خان محمد سین پراپور کې.
د کابل ښار د ښوونځیو زده کوونکي، د ښوونځیو مسؤلین، د پوهنتونونو محصلین او د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې مظاهرې او اعتراضیه غونډې باید د ښارونو له سړکونو واټونو څخه لرې په ځانګړو ځایونو کې وشي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په کابل ښار کې د شنبې په ورځ د روښنایي غورځنګ د مظاهرو له امله د ښار عمده سړکونه او واټونه تړلي وو او ګڼ شمېر زده کوونکي او محصلین ونه توانېدل چې خپلو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته لاړ شي. دو زده کوونکو چې په دې ورځ د مظاهرې له امله له ښوونځي او ازموینې پاتې شوي آزادي راډیو ته وویل:
زما نوم دی شکرالله، د عادي د نهم ټولګي زده کوونکی یم. کله چې دا مظاهره کېږي د دې له لاسه موږ نشو کولی چې مکتب ته حاضر شو، او په دې کې د شاګردانو ذهنونه مخشوشېږي، خو نشي کولی چې خپل امتحانو ته حاضر شي او درسونه وویل شي. او په دې مظاهرو کې کله انتحاریان کېږي، کله ډزې کېږي، یا د شخصي کسانو په دولت ډزې کېږي. او نننۍ مظاهره کې چې ډېری شاګردان چې دي له کورو څخه ښوونځي ته لاړل.
ټولګي زده کوونکي نن څه مظاهره کېږي، مونږ مکتب ښار کې ده، باغ رسخت ده، مونږ مظاهرو له امله نشو کولی خپل امتحان ورکړو. مونږ له حکومت څخه دا خواهش کوو خپل مظاهرې نورې بندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځو کې د کابل ولایت او ښار د ښوونځیو څلور نیم میاشتنی او د پوهنتونونو د لومړیو سمسترونو ازموینې روانې دي. د پوهنې وزارت د استقلال د لیسې مدیر سید ناصر اسکرزاده له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل: د روښنایي غورځنګ د مظاهرې له امله شاوخوا 30% زده کوونکي له ازموینه پاتې شول. د هیله وکړه چې مظاهرې او اعتراضیه غونډې باید د ښار له واټونو څخه په وتلو سیمو کې ترسره شي.
د پوهنې وزارت د امتحانونو د اخیستنو په حالت کې دی. زده کوونکو د ازموینو لپاره تیاریانې نیولې دي، لیکن له ازموینې محرومیږي. کابل ښار ډېر کوچنی دی. دا مظاهرې باید په لویو سټډیمونو او له ښار څخه په وتلو ځایونو کې وشي، څو د پوهنې نظام ټکنۍ نشي او خلکو ته ستونزې پېښې نشي.
همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د روښنایي غورځنګ د مظاهرې له امله ګڼ شمېر محصلین ونه توانېدل چې د پوهنتونونو د لومړي سمستر په ازموینه کې برخه واخلي. د دې وزارت ویان فیصل امین آزادی راډیو ته وویل چې دا مظاهره باید په داسې ځایونو کې وشي چې د هېواد د تعلیمي او تحصیلي نظام د پرمختګ خنډ نشي.
تقریبا 80% محصلین په هر پوهنتون کې حاضر وو. هغه محصلین چې پاتې ده هغه لپاره مونږ هغه جبرانی امتحان ان شاء الله چې اخلو. تحصیل چې ده یو مستمر جریان ده، دا چې انقطاع راځي، وضعیت خراب کیږي، پوهنتونونه تړل کیږي، دا طبعا ډېر بد اغیزه او پیامدونه لري، او دغه تحصیل د یو انقطاع سره مواجه نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د روښنایي غورځنګ په سلګونو غړو په کابل ښار کې د سالنګ له لارې د برېښنا له لیږد سره د مخالفت له امله مظاهره کړې ده. د دې غورځنګ اعتراض دا دی چې د ترکمنستان 1500 کیلو ولټه برېښنا دی د بامیان ولایت له لارې ولېږدېږي. افغان چارواکو په خاطر دې ویلي چې د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټو برېښنا د لیږد پریکړه د روښنایي غورځنګ د استازو په ګډون یو معتبر کمیسیون کړې ده. افغان چارواکو دا هم ویلي چې مظاهرې د خلکو قانوني حق دی، خو په دې شرط چې د خلکو ورځنۍ چارې ستونزمنې نه کړي.
په رپورټ کې مو اوریدل چې د روښنایي غورځنګ لخوا نننۍ مظاهرې چې بالاخره د لسګونه افغانانو په مرګ ژوبلې باندې واوښتله، د ورځې په لومړیو کې تحصیلي نظام هم فلج کړی و او ډیرو کسانو پوهنتونونو او ښوونځیو ته د همدې مظاهرې له امله لاړل نه. همدا شیبه را سره د افغان حکومت پخوانی کابینې یو غړی جنرال خدایداد هزاره لمونږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. جنرال صاحب محترم، که لطف کوئ ووایئ چې د نننۍ مظاهرې لپاره ستاسو په نظر سم امنیت نه ونیول شی چې بالاخره دغسې یو پیښه وشوه، که څنګه؟
درستې، د افغانستان د خلکو د قانوني حق دی چې مظاهره وکړي، ستاسو حق وغواړي، خپل حکومت نه وغواړي، متاسفانه دا مظاهره دا حکومت سره دا حوزه د پولیس سره تفاهم شوی وو، او دوی باید د دوی امنیت نیولې وای، د دوی تدابیر نیولې وای، د دوی باید د مخه دا وضعیت کنترول باید کړی وای. متاسفانه دا د دولت لاس دی، دا د پولیس لاس دی، دا د ارګانای امنیتي و کشف و استخبارات لاس دی چې د خلکو تدابیر نه دي نیولي، او متاسفانه د د حادثه پښته دي د افغانستان د خلکو د افغانستان او اقوام د قطعا قابل قبول نه ده د باید حادثه تکرار نه پاینده
ملک غلی هزاره د دغه مظاهره تر سره کوونکو ته د کابل ګارنیزون مخکله مخ کی خبرداري ورکړی او چې ګواکې کیدای شي ځینی احتمالات موجود دي چې حمله وشي او دوی ویلي چې باید دوی به خبره ووسی او متوجي ده هر ګواخ لپاره ووسی ولی دوی سم توجه نکړل بل اخره خپل تر سره کوون کې هم ستاسو په نظر ګرام دي ملامت دي که څنګه دغه مظاهره
دا مظاهره خلق دا امنیت او د پولیس وظیفه ده دا د ورډنۍ امنیتي وظیفه ده چې دا تدابیر امنیتي دی بعد د اوپراتیو د لحاظ نه د استخباراتي د لحاظ نه د امنیتي د لحاظ نه دا باید د مخه باید کنټرول کړی وای متاسفانه د خلکو د امنیت نه دی کنټرول کړی دا مستقیما دولت او ورډنۍ امنیتي پورې ارتباط لري دا مسئول دی دا خلکو په مظاهره کوي دا د دې حق قانونی حق نیست که باید مظاهره وکړي خپل حق وغواړي مګر دا د ورډنۍ امنیتي متاسفانه دوی هر ځای کې داسې اتفاقات دا دغه کوي چې موږ تدابیر نیولې ده په دې ځای کې امنه کوي په دې ځای امنه کوي دوی باید مظاهره د دې سره پلان شوي وو د دې سره خبرې شوي وو دوی باید دا تدابیر نیولې وای دا
بله من نه باید څه وشي جنرال صاحب تاسو توصیات څه ده چې باید څه کار وشي او د دغه پیښې د جبران په خاطر باید څه کارونه وشي اوس
دوی باید تدابیر امنیتي وسنجي دوی باید پلان ولري دوی باید تدابیر ونیسي دوی به د خلکو سره مشورې کړې وای د دغه یعنی زه چې په جریان کې هم د مظاهره شیان کاملا د اردنۍ دولتي د حکومت سره په مذاکره کې وو دوی باید تدابیر نیولي وای دوی باید دا اوپراتیسي وضعیت باید کنټرول کړی وای مګر حکومت په دې شان کې ډېر کمی کړې دي او قطعا دا قابل قبول نه ده دوی باید تدابیر باید نیولي وای متاسفانه دا حادثه را پیش دا بېخي یو غمجن او یو
جناب صاحب محترم کور ودان ژوندۍ اوسې جنرال خدا ته هزاره او چې د نننۍ خنړۍ حمله په اړه لمر سره خپل تحلیل شریک کړ په نننۍ خنړۍ حمله کې شاوخوا 200 کسان ټپین شوی دی او یو شپته نور هم ژوبل دي البته دغه 14 نی چې داعش مسولیت منلای د روخنۍ غورزنګ پر مظاهره چانو نن په دهمزنګ سیمه کې وشو
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ
د افغانستان دفاع وزارت وی د کابل اسلام آباد او د قاتې ملاتړ د ماموریت ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي مسایلو بحث وشي دغه ناسته د دفاع وزارت په خبره دراتلونکي اونۍ د سې شمې پرس په کابل کې جوړیږي حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی
کابل د رواني اونۍ د سې شمې پورز د درې اړخیز ناستې کوربه ده هغه ناسته چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې موثره بولی د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری وی په یاد درې اړخیز ناسته کې بعد افغانستان پاکستان او د قاتې ماموریت استازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي ستونزو بحث وکړي خاغلی وزیری د شنبې پورز لازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې دا ځل به افغان حکومت له متفاوت دریزه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو په باب له پاکستاني پلاوي سره خبرې وکړي
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوي تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي خو دې کې به مثلا ټولې فیصلې یا ټولې خبرې چې دي هغه عملي کیږي از موږ امید دارې چې دی غونډو کې چې کوم شین خبري ور باندې کیږي هغه ته دواړه خواوې چې دی پابند وي او هغه عملی کی
دا ډول درې اړخیز ناستي له دوو کالو راهیسې د تخنیکی او پوځي میکانیزم تر نامه لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي د دې میکانیزم هوکړه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان پاکستان او ناتو په درې اړخیزه ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شوه ټولو خواوو په هغه کال د نږدې سرحدي همکاریو په برخه کې هوکړه وکړه او د دغه هوکړې له مخې باید د دوو کلونو په تیرېدو د فرضي کرښې دواړو خواوو کې سوله ټینګه شوې وای دا په داسې حال کې ده چې همغه کال د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خپلو سرو عملیاتو او افغانستان ته د وزیرستاني طالبانو له راتګ پرده پورته کړه تیر کال په ورته ناسته کې د سرحدي ستونزو د حل او د پوځي عملیاتو د همغږۍ په برخه کې افغانستان او پاکستان هوکړې ته ورسېدل، خو وروسته بیا افغان حکومت ادعا وکړه چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له دې ټولو سره سره د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال خیرالله آزاد وایي چې په دې ناسته کې به د سرحدي ستونزو پر سر د جوړې شوې میکانیزم د تخنیک کمیټې د ناستې په تاریخ هم خبرې وشي. د شانګهای غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د دې تخنیکی ټیم په جوړېدو خبرې اترې کړې وې. د سیاسي چارو کارپوهان بیا د دې غونډې نتایجو ته دومره خوشبینه نه دي. احمد سعیدی په دې اړه وایي:
منن د ترخم دروازه خو په پاکستانان جوړ کړی او افغانستان ځان غلې نیولې، یعنی د غیت چې راځي محترم اشرف خنی له پاکستان خواهش کړی نو شریف نو تاسو یاد ولګي کابل د غیت ما باور دا ده چې چون پاکستانیان تر فشار لاندې دي له امریکا نه شروع تر دنیا پورې غواړي چې بیرته ځان د دې فشار نه خلاص کړي یو وار یو بل مرتبه افغانستان ته فریب ورکړي.
تر اوسه روښانه نه ده چې د کابل، اسلام آباد او د غوث ملاتړ ماموریت درې اړخیزه ناسته به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې څه ډول پریکړو ته ورسیږي. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي که افغان لوری دا ناسته په سمه توګه مدیریت نه کړي بیا به هم د تیر په څیر څه لاسته راوړنه ونه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خوش وخت از دې رادیو ته خوږ چې په همدغه سپو چې آشنا رادیو خبرونه کوي د سهار له ودو ماښام تر وو تاسو ته خبرونه لري. ور بشو یو بل راپورته چې بیا هم حدیث پردیس جوړ کړی د کابل امنی قمندانی مسولین وایي د یوې خیریه موسسې هغه هندي کارکوونکي د اختطافچیانو له منګول آزاده کړي چې یو نیمه میاشت وړاندې په کابل کې برمته شوې وه. د دغه قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل، ازادي راډیو ته ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې دغه هندۍ میرمن په کابل کې د هند سفارت ته سپارل شوې. په کابل کې د هند سفارت هم دا خبره تاییدوي چې جودی دوسوزا آزاده شوې او ډېر ژر به هند ته واستول شي.
څلوېښت کلنه جودی دیسوزا د بشري حقونو هغه هندۍ کارکوونکې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول شوه. د کابل د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی وایي دغه هندۍ میرمن د جمعې د ورځې له غرمې وروسته د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د اختطافچیانو له منګولو را خلاصه شوې ده. ښاغلي عبیدی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل چې د سوزا چا برمته کړې وه او څنګه راخوشې شوې، خو دا یې وویل چې د میرمن د سوزا روغتیایي وضعیت سم دی او لا هم د دغه قضیې په اړه څېړنې روانې دي. دی وایي بلې، پرون له غرمې وروسته د امنیتي قواوو په یوه اقدام کې هندي میرمن چې اختطاف شوې وه خوشې شوې ده. هند سفارت ته مسپارلې، صحت یې ښه دی او قضیه د څېړنې لاندې ده. انشاءالله د یو مطبوعاتي کنفرانس له لارې به نور جزئیات دوستانو ته ورسول شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج بیا په خپل ټویټر پاڼه کې د میرمن سوزا له خوشی کېدو هرکلی کړی دی. جودی د سوزا په کابل کې د اغا خان له موسسې سره کار کوي چې د جون د میاشتې په نهمه نیټه د کابل د قلعه فتح الله د تایمنی واټ په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول شوه. تر دې وړاندې په ننګرهار کې د کاټرین جین ویلسن په نوم یوه استرالیایي میرمن د نامعلومو وسلوالو له لورې چې پوځي یونیفورم یې په تنو برمته شوې وه. په ورته وخت کې د 2015 کال د جون په میاشت که هم نامعلومو وسلوالو په کابل کې هلنډۍ میرمن برهم تکړه، خو بیا وروسته د افغان ځواکونو په هڅو را خوشې شوه. د بهرنیو اتباعو د لا ډېر مسؤلیت لپاره موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د بهرنیو مرستندویو موسسو کارکوونکو ته لارښوونه وکړه چې د ځان د حفاظت لپاره باید ځانګړي محافظتي ساتونکي وګوماري او د هغوی له موجودیت پرته په ښار کې تګ راتګ ونه کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو اتباعو برمته نیونې سیاسي اړخ هم لري. د سیاسي چارو کارپو محمد بشیر عاطف
د افغانستان د حکومت او دغه راز د افغانستان د حکومت د ملګرو هیوادونو دنده ده چې په دې هیواد کې د خارجي اتباعو د امنیت د ساتنې لپاره تدابیر ونی او دلته د سیاسي سیالیو په پایله کې پوځي رقابتونه دغه راز داسې پېښې رامنځته شي چې هغه په افغانستان کې هم د خلکو پر روحي باندې منفي اغېز لري.
ښاغلی عاطف وایي که څه هم د امنیت تامینول د حکومت مسؤلیت دی، خو تر هر څه وړاندې باید په کور دننه د بهرنیو هیوادونو ترمنځ د نیابتي منفي سیالیو مخه ونیسي، ځکه چې د ځینو بهرنیو اتباعو برمته نیونې پر یو ډول د سیاسي فشار د راوړلو په هدف هم ترسره کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د ماخام شپږنیمې بجې دي. جاوید حسنزاده سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته درې خبرونه وړاندې کړي. مهرباني وکړئ حسنزاده صاحب.
تشکر صفی جان، خسته نباشی. شنونده های عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است و من جاوید حسنزاده به همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگه در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های برنامه بشنوید که مقامات وزارت ساعت عامه افغانستان میگه که در حمله انتحاری امروز در میانه مظاهره کننده ها در شهر کابل 61 تن کشته شده و 207 تن دیگر زخم برداشتند. اما حالا با همکارم آرش هماین باشد که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
در اثر انفجار در ساحه دیمزنگ کابل 64 تن کشته و بیش از 236 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مقامات پاکستان و قماندانی ماموریت حمایت قاطع در هفته جاری جلسه ای را دایر خواهند کرد و بالای داخل شدن اتباع پاکستان به امریکا از طریق لاتری ممنوعیت وضع شد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در اثر انفجار در ساحه دیمزنگ کابل در بین مظاهره کنندگان گروه جنبش روشنایی 64 تن کشته و حدود 236 تن دیگر زخمی شدند. محمد اسماعیل کاوسی، مسئول مطبوعاتی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فعلا محمد داکترا و تیم های کمکی و یک رفتن و جت مصروف عزیزم که چطور بتونن به زخمی ها برسرسی کنند. وضعیت چون باز بعدن برتون گزارش.
این در حالی است که فعالان جامعه مدنی سه وزیر افغانستان را که به ولایت بامیان سفر کرده بودند از بازگشت آنها جلوگیری کرده و از حکومت خواستند تا خواستهای جنبش روشنایی را بپذیرد. رئیس جمهور افغانستان از وقوع حادثه در منطقه دیمزنگ ابراز نگرانی کرده، از همه نهادهای دولتی خواسته است زمینه تداوی زخمی ها را با امکانات بیشتر فراهم کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دست داشتن در این حمله را رد کرده، گفته است این حمله به خاطر تفرقه اندازی و تعصبات قومی انجام داده شده است. شورشان گروه دولت اسلامی ادعای مسئولیت این حمله را کرده اند. یک مقام امنیتی افغان که از افشای نامش خودداری کرده، گفته است یک عضو داعش به نام بوعلی این حمله را رهبری کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه امین برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان و مقامات قماندانی ماموریت حمایت قاطع در هفته جاری نشستی را در کابل برگزار می کنند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست سه‌شنبه هفته جاری در کابل دایر می شود با جزئیات روی مسائل سرحدی صحبت خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان نیز می گوید این نشست ادامه سلسله نشست های سه جانبه است که از دو سال به این سو در کابل و یا هم در اسلام آباد دایر می شود. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در اثر عملیات تیارات بی پیلوت نیروهای خارجی 8 تن از افراد وابسته به گروه داعش به شمول دو قمندان آنها کشته شدند. حتی الله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، گفت این عملیات شب گذشته در ولسوالی اچین انجام شد و به نام جنگل پاچاق قمندان مشهور طالبان که قبلا در همین ولسوالی 11 فرد ملکی را با انفجار بم کشته بود نیز شامل است. داعش تا اکنون در مورد این حمله هوایی به رسانه‌ها چیزی نگفته است. وزارت داخلی افغانستان نیز میگوید که در نتیجه یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت سمنگان 3 قمندان طالب دستگیر شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که از 5 روز به این سو عملیات تصفیوی در دره صوف ولایت سمنگان ادامه دارد. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان، جودی دسوزا تابعی هندی در افغانستان از چنگ روایندگان رها ساخته شد. فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت این خانم دیروز از بند رها ساخته شده است. رادیو آزادی. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس جرمنی میگوید در اتاق و خانه حمله کننده روز گذشته بر یک مرکز خریداری در شهر مونچن شواهد یافت نشده است که او را به شورشیان گروه دولت اسلامی ارتباط دهد. اما ارتباط آشکار با قتل عام در ناروی توسط اندرس بهرینگ دیده می شود. اوبرتس اندریا رئیس پلیس شهر مونچن در یک کنفرانس خبری گفت:
بر اساس تحقیقات شخص مظنون در مونچن یک جرمنی ایرانی الاصل 18 ساله بود. در نتیجه تحقیقات معلوم شد که یک پلیس با لباس شخصی در نخستین لحظات بالای حمله کننده فایر کرده است. معاینات طب عدلی معلوم خواهد ساخت که آیا حمله کننده توسط همین شخص کشته شده است و یا خیر.
پلیس قبلا گفته بود حمله کننده خودش را کشته است. از این رویداد به مثابه یک حمله تروریستی یاد شده و پلیس انگیزه های را جستجو می کند تا عملکرد حمله کننده را روشن سازد. بالای داخل شدن اتباع پاکستان به امریکا از طریق لاتری ممنوعیت وضع شد. روزنامه اکسپرس تریبیون چاک به پاکستان از قانون از قول کنسولگری امریکا در کراچی می نویسد که بر اساس قوانین امریکا این نوع ویزه ها به کشورهای داده می شود که تعداد کم اتباعیان ها در امریکا زندگی می کنند. بر اساس گزارش این روزنامه در حال حاضر حدود 700 هزار تا 1 میلیون پاکستانی در امریکا زندگی می کنند و پاکستان دیگر مستحق حق ویزه از طریق لاتری نیست. رئیس جمهور ترکیه موعد در حبس نگه داشتن افراد را بدون اعلام جرم به 30 روز تمدید کرد. امر مسدود ساختن بیش از 1000 مکاتب خصوصی را نیز صادر کرده است. رجب طیب اردوغان به تاریخ 21 جولای به خاطر تقویت قدرت حکومت برای دستگیری افراد مظنون برای 3 ماه حالت اضطراری را در ترکیه اعلان کرد. در نخستین فرمان به خاطر شک در مورد ارتباط با فتح الله گلان دستور مسدود ساختن 1043 مکتب خصوصی، 129 نهاد خیریه، 19 اتحادیه کارگری، 15 پانتون و 35 نهاد صحی در ترکیه صادر شده است. انقره فتح الله گلان را به دست داشتن در کودتای نافرجام 15 جولای متهم ساخته است. در جریان پاکسازی اخیر نهادهای حکومتی در ترکیه تا اکنون حداقل 60 هزار تن دستگیر شده و یا هم وظایفشان به حالت تعلیق قرار داده شده است. پایان اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدند و شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 هستند. ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که حمله انتحاری امروز در میان مظاهره کنندگان جنبش روشنایی 64 تن را کشته و 236 زخمی بر جا گذاشت. وزارت داخلی افغانستان میگوید بررسی ها در خصوص چگونگی وقوع حمله امروز در کابل آغاز شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت:
وزارت امور داخله به تیم بررسی پلیس وظیفه داده که چگونگی حادثه را بستادن و جانب را بررسی بکنم. هنوز هم معلوماتی باقی است که اختیار متخلین قرار نگرفته. که
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و ماموریت حمایت قاطع روی تمامی سوء تفاهم های سرحدی بحث می شود. دولت وزیر سخنگوی این وزارت:
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوء تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي.
در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان آماده نشر داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر همکارم در بخش تخنیک، میزبان شما در مجله خبری.
قسمی که در صدر خبرها گفتیم، وزارت صحت عامه افغانستان میگه که در نتیجه انفجار در جریان تظاهرات جنبش روشنایی امروز 64 تن کشته شده و بیش از 236 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی مقام های حکومتی افغان و سازمان های بین المللی این رویداد را تقبیه کرده و با خانواده های قربانیان غمشریکی کردند. در همین حال یک منبع حکومتی به رادیو آزادی گفت که سه حمله کننده داعشی در میان مظاهره کنندگان مواد انفجاریشان را منفجر کردند. نورالله شایان جزئیات بیشتر در مورد.
مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند گزارش ها از شفاخانه های کابل نشان میدهد که در نتیجه حملات انتحاری در جریان تظاهرات جنبش روشنایی 64 تن کشته شده و 236 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 3 بعد از ظهر زمان رخ داد که هواداران جنبش روشنایی در حال تظاهرات و برپا کردن خیمه تحصان در دیمزنگ کابل بودند. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. طالبان مثلا نیز با نشر اعلامیه دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفتند این گونه حملات تلاش برای تقسیم کردن افغانها بوده است. اما یک منبع حکومتی که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که سه حمله کننده انتحاری از سوی داعش در تجمع مظاهره کنندگان فرستاده شده بود و شخصی به نام ابو علی این حملات را سازماندهی کرده است. شاهدان عینی نیز میگویند که حمله انتحاری بوده و دو فرد انتحاری مواد انفجاریشان را منفجر کرده و یک مهاجم دیگر از سوی نیروهای امنیتی از پا در آورده شده است. رئیس جمهور غنی در پیوند به این رویداد تأسف عمیق کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که تظاهرات سلامیز حق افغان است و حکومت برای تأمین امنیت آن متحد می باشد. در اعلامیه گفته شده که تروریستان با استفاده از فرصت در میان مظاهره کنندگان حملات انفجاری را انجام داده که در نتیجه آن به شمار از مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی تلفات وارد شده است. در این حال سازمان عفو بین الملل این رویداد را تقبیح کرده و گفته است که این گونه حملات نشان می‌دهد که مخالفان مسلح به هیچ حرکت مدنی احترام ندارند. تا کنون مسئولین امنیتی در مورد رقم دقیق تلفات برخواسته از این رویداد و چگونگی آن چیزی به رسانه‌ها نگفتند. این دومین تظاهرات جنبش روشنایی بود. مظاهره کنندگان شعارهای عدالت‌خواهی و انکشاف متوازن سر می‌دادند و خواستار انتقال لین برق 500 کیلو ولت ترکمنستان به افغانستان از راه بامیان شدند. این تظاهرات روز شنبه از چارای مزاری آغاز و تا دیمزنگ ادامه یافت. مظاهره کنندگان هشدار دادند تا زمانی که رسیدگی به خواستشان صورت میگیره خیمه تحصن برپا میکنند. داوود ناجی یکی از اعضای جنبش روشنایی: این بار نخست نیست که در جریان تظاهرات انفجار صورت میگیرد. پیش از این در 13 حمل در خوست در جریان تظاهرات حمله صورت گرفته بود که در نتیجه آن 16 تن کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
همکارم نورالله شایان بود که در رابطه با وقوع انفجار امروز در میان مظاهره کننده های جنبش روشنایی در کابل گزارش میداد. ساعت قبل با نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، صحبت داشتم و در مورد وقوع از این انفجار و یا این حمله انتحاری از او پرسیدم. آقای دانش در پاسخ چنین گفت:
بله، متاسفانه حوالی 2-3 دقیقه روز انفجار در ساحه بیمزنگ کابل صورت گرفت که به اثر از تعداد زمانتمایی ما به شهادت رسیدن، تعداد مجروح شد. احتمال میره که انفجار ناشی از یک حمله انتحاری باشه، چون تحقیقات ابتدایی ما نشان میده. اما وزارت امور داخله و تیم بررسی پلیس وظیفه داده که چگونگی حادثه را بواسطه تمجان را بررسی بکنم. هنوز هم معلوماتی باقی است که اختیار متخیلان قرار نگرفته که بیشتر ما در مورد بفهمیم، اما تیم ما پس از اون حادثه تحقیقات خودش رو کرد. تدابیر گرفته شده بود و تدابیر هم وجود داشت، اما شما بفهمید پیچیدگی های عملات انتحاری ده و عملات انفجاری ده که یک سلسله مشکلات خود داره. در بین هزاران هموطن ما که همچون فردی بخواه خود جا بزنه یک اندازه کار مشکل است. اما با او هم ما پس از حادثه هم ما تدابیر ویژه تر از اونجا یا تدابیر بیشتر در ساحه اتخاذ کردیم. اخری وزارت امور داخله و پلیس کابل و ساحه که در روز انفجار صورت گرفته وظیفه داده که هرچه بیشتر نوز تمرکز بکنن تا این کلایی نخواستم و شاید کلا مرسی دیگه نباشیم.
بررسی های شما و معلومات آخری شما چی را نشان میده که چقدر از تعداد کشته و زخمی شده ها در این رویداد؟
هنوز هم دقیق نیست.
متاسفانه است که تعداد شهدا و مجروحین چقدر است. در بین مجروحین شهدا متاسفانه که منصوبین امنیتی هم است که عمر روز سوم، عمر روز اول، عمر روز ششم و هم مجروح شدن در این ساخت وظیفه تامین امنیت داشتن. یک تعداد پلیس و کارمندان امنیتی ملی که در محل بودیم. اما دقیق نیست که ما حال رقم تلفات را به شما بگویم، اما تلفات وجود دارد. ما هم منتظر هستیم که دقیق تر این از تمام خانه ها و مراکز صحی دریافت بکنیم و زود با شما شریک.
قسمی که رسانه ها گزارش دادن جنبش روشنایی امی کسایی که برای مظاهره امروز در دیمازنگ کابل تجمع کرده بودند دوباره در محل منسجم شدند، باز هم میخواستن به تظاهراتشان ادامه بدن. اطمینان شما به خاطر تامین امنیت از این مظاهره کننده ها در ساعات بعدی چی است؟
شخصا جناب وزیر امور داخله هدایت دادن به پلیس کابل که تدابیر در اونجا بیشتر بکنن و کوشش بکنن تا اینکه جلوی انفجار و یا اینکه کدام عمل دیگه در ساحه گرفته شد. اما تمرکز ما در ساحه است، انشاءالله که کدام حادثه پیش نمیشه.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در رابطه با وقوع حمله انتحاری امروز در کابل صحبت میکرد. همین اکنون آقای جنرال خدایداد هزاره، یکی از کارشناسان افغان، در لین تلفن با خود داریم. میخواهیم نظر از اونا را در رابطه با وقوع از انفجار داشته باشیم. جنرال صاحب، خوش آمدین به برنامه. بفرمایین اگر نخست بگوین که از نظر شما این انفجار، با وجود که گفته میشد که تدابیر امنیتی به صورت جدی اتخاذ شده بود، باز هم انفجار به وقوع پیوست و یا حمله انتحاری صورت گرفت، شما تحلیلتان چی است که آیا نیروهای امنیتی کوتاهی داشتند در تامین امنیت مظاهره کننده ها و یا ای که از قبل این حمله تحریریزی و برنامه ریزی شده بود و این حادثه صورت گرفت؟
خب ما اول بر روح شهدا را بیشتر بر این جایش میخواییم. دوم، وضعیت طوری هست که مظاهره یا تظاهرات حق مسلم مردم است. این جوانایی که امروز در دیمازنگ جمع شده بودن یا حق خود میخواستن، حق از اینا حق سالم است از دولت، بسیار به شکل مسالمت آمیز میخواستن که تظاهرات بکنه و این با دولت تفاهم هم شده بود. دولت، ارگانهای امنیتی، وزارت داخله، ریاست امنیت، شورای امنیت و تمام ارگانهای وزارت دفاع در جریان بود و این حوادثی که صورت گرفته، متاسفانه دولت افغانستان از وضعیت اپراتیفی کشور در راجع به دشمن و راجع به تدابیر امنیتی تظاهر کنندگان بسیار غفلت نابخشودنی را از خود انجام داده که متاسفانه یک قابل قبول بر هیچ، حتی برای دولت و برای مردم افغانستان نیست. وقتی که تظاهرات صورت میگیره، باید دولت تدابیر امنیتی را از هر لحاظ، نقاط مثبت و منفی را فکر کنه و تدابیر امنیتی تظاهر کنندگان را جناب حسن‌زاده صاحب باید بگیرد. کاملا ارگان‌های امنیتی مسئولیت داره در این رابطه.
بله جنرال صاحب، قسمی که قبلا هم ما شاهد بودیم، این سومین بار است که چنین تظاهرات راه اندازی میشه. ازی کرده بیشتر تظاهرات میلیونی راه اندازی شد، اما حوادث با وقوع نپیوست. عامل ازی که امروز چنین حادثه صورت گرفت، شما عامل ازی را در چی میبینین؟ چطور این حادثه صورت گرفت و نیروهای امنیتی نتونستن ازی جلوگیری بکنن؟
در ارگان‌های امنیتی افغانستان پیش بین نیست در حوادث و در قضایای دولت. وقتی که حادثه صورت میگیره، اینا سر صدای خدا بالا میکنه که قابل قبول برای هیچ کسی وجود نداره. اما چون جوانایی که امروز جمع شده بودن، هر کسی که هست، متاسفانه حادثه که سر از اینا صورت گرفته، این هیچ وقت قابل قبول نیست و دشمن هم در این رابطه کاملا از خود دشمن نقاط ضعف دولت در نظر بگیره و بالاخره در اون نقطه عمل میکنه، در اون نقطه کار خود انجام میده و دولت باید پیش از پیش وضعیت اپراتیفی کشور خصوصا در این حوادث این باید پیش بین باید باشه، تدابیر امنیتی جدی باید بگیره و از مردم باید دفاع بکنه، به خاطر اینکه مردم چون آل وقت وقت زمان دموکراسی است، مطبوعات آزاد است، تظاهرات حق مسلم مردم است و خصوص به خصوص جوانای ما که تظاهرات کردن یا فوت پنهان نبودن و دولت به جریان بودن، میتونستن که دولت هم رای زنات تفاهم بکنه و بالاخره تدابیر امنیتی زینا را بگیره. دشمن هر وقت زمان کار خود انجام میده، اما مسئولیت کاملا به دوش شورای امنیت و ریاست امنیت دولتی و وزارت امور داخله است.
بله، یعنی ضمن سوال آخری را میخواستم بپرسم که شما میگین که حکومت در قسمت تدابیر امنیتی به خاطر از این مظاهره کوتاه آمده و نتونسته بود به صورت درست این مظاهره را تامین امنیت بکنه، و باز همیره میپرسم که به نظر شما چگونه باید تدابیر گرفته میشد؟ توصیهتون چی است و یا پیشنهادتون به حکومت چی است؟
ببینید، ارگان‌های کشف، استخبارات چشم ملت، چشم قوای مسلح افغانستان است و او در شرایط کنونی متاسفانه یا از این ظرفیت استفاده نمی کنه. به تفاوتی کامل وجود داره، ضعف بسیار کامل وجود داره، خصوصا حالی در این حوادث امروزی، در حوادث گذشته هم ضعف صورت گرفته. اینا باید ظرفیت خدا بالا ببره، باید دشمنه باید بشناسه، دشمنه باید تعریف باید بکنه، با مردم تفاهم باید بکنه، نقاط ضعفی که در تظاهرات و در جای دیگر صورت میگیره ای را باید بپاله، ای را باید تثبیت باید بکنه. در غیر از اون این حادثه دیگه هم رخ میده، چون ضعف ارگان‌های کشف و استخبارات کشور است، نتانسته که ایره از این جلوگیری بکنه.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب. جنرال خدایداد هزاره یکی از کارشناسای افغان بود که در رابطه با وقوع انفجار امروز در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
تظاهرات روز شنبه از سوی جنبش روشنایی در شهر کابل به نظام معارف و تحصیلات عالی نیز اثرهای منفی داشت. در این روز شماری از محصلان و شاگردان مکاتب به علت بندش راه‌ها به مراکز آموزشی رسیدن نتانستند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش دارد.
شماری از شاگردان و مسئولان مکتب‌ها، محصلان و مقام‌های وزارت تحصیلات عالی می‌گویند تظاهرات و گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز باید دور از جاده‌ها و مکان‌های مشخص راه‌اندازی و یا برگزار گردد. این خواست‌ها در حال مطرح گردد که به علت راه اندازی مظاهره از سوی اعضای جنبش روشنایی روز شنبه، جاده ها و مسیرهای مهم برای پایتخت نشینان بسته بود و شماری از محصلان و شاگردان مکتب ها برای فراگیری آموزش و اشتراک در امتحان به مراکز تعلیمی و تحصیلی رسیدن نتوانستند. دو تن از شاگردان که از درس و امتحان در این روز بی بهره شدند در صحبت با رادیو آزادی میگویند:
عاشق خلاصم در صف 72 امروز مظاهره بود، مکاتب رخصت شد، ما از امتحان های خود میمونیم و از امی درجه که درس داریم باز میمونیم.
من عبدالقیوم، من در صف 7 درس میخوانم و از خاطر از مظاهره ما از امتحان میمونیم و درس خواندن نمیتونیم.
این مظاهره درست در حال راه اندازی شده است که امتحانات 4.5 ماهه شاگردان مکاتب و سمستر اول محصلان پوهنتون های کابل ادامه دارد. سید ناصر اسکرزاده، عضو شورای رهبری وزارت معارف و مدیر لیسه استقلال، در صحبت با رادیو آزادی میگوید در نتیجه این مظاهره حدود 40% شاگردان از اشتراک در امتحان بی بهره ماندند. وی تاکید کرد که باید چنین مظاهره و گردهمایی‌های گسترده در ساحات دور از جاده‌ها و راه‌های عمومی برگزار و یا راه‌اندازی گردد.
معارف افغانستان در حالت عکس امتحانات چون بچه‌ها آمادگی خود به امتحان گرفتند و اینا محروم میشن از جماعت امتحان. استادیوم‌ها در بیرون شهر ساخته میشه، اینا راستن برن در اونجا مظاهرات کنن. سر کابل یک شهر کوچک است، مردم به تکلیف میشن، کاغذ و تعلیم طلبه باز میمانند.
از سوی دیگر وزارت تحصیلات عالی میگوید در نتیجه مظاهره اعضای جنبش روشنایی شماری از محصلان نتوانستند در امتحان سمستر اول پوهنتون‌های کابل اشتراک ورزند. فیصل امین، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
امروز یک تعداد قابل ملاحظه نتوانستند حضور به عمل بیارند در آخر امتحانات همین سمستر. بر از اونها یک امتحان جبرانی میگیریم به خاطر از اینکه حقشان است. اعتراضات و خواست مطالبه بات مدنی حق هر شهروند است، اما باید فراموش نکنیم که موضوع درس و تدریس و یا تحصیل و پوهنتون ها و مراکز علمی و اکادمیک هم بیشتر جریان های مستمر و دوامدار هستند که باید با این کتا مواجه نشند.
مقام های افغان تاکید می کنند که راه اندازی مظاهره حق هر باشنده ای کشور است، اما نباید سبب مشکلات برای مردم در انجام کارهای روزانه ایشان گردد.
شنیدین که تظاهرات روز شنبه اسوی جنبش روشنایی در کابل به نظام معارف و تحصیلات عالی نیز اثر منفی داشته است. وزارت دفاع افغانستان میگه در نشست سه جانبه کابل و اسلام آباد و ماموریت حمایت قاطع روی تمامی سوء تفاهم‌های سرحدی بحث میشه. باز هم نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
کابل سه‌شنبه هفته روان میزبان نشست سه جانبه است. نشستی که وزارت دفاع افغانستان به نتایج مثبت آن در حل معضل مرزی میان این کشور و پاکستان چشم امید دوخته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید در این نشست که نمایندگان افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در آن اشتراک خواهند داشت، تمامی سوی تفاهم‌های سرحدی در آن به بحث گرفته می شود. وزیری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بار حکومت افغانستان از یک موضع متفاوت برای حل معضل مشکل سرحدی میان دو کشور با هیئت پاکستانی گفتگو خواهد کرد.
در این نشست سه جانبه تمامی آن مسائل مربوط مشکلات سرحدی و سوی تفاهم‌هایی که در دو طرف خط میان دو کشور به میان آمده است بحث می شود. آنگونه هم نیست که تمام بحث ها و فیصله های این نشست ها عملی گردد، اما امید ما این است که در این نشست طرف ها به وعده ها و فیصله هایی که می شود پابند بمانند و آن را عملی سازند.
این نشست از دو سال بدین سو زیر نام میکانیزم تکنیکی نظامی در کابل و یا اسلام آباد برگزار می گردد. توافقنامه این میکانیزم در سال 2014 میلادی و در 36 نشست سه جانبه مقام های افغان، پاکستانی و ناتو در اسلام آباد به امضا رسید. طرف ها در آن سال بر هماهنگی نزدیک سرحدی توافق کردند و بر بنیاد این توافقنامه با گذشت دو سال باید صلح و ثبات در هر دو طرف خط فرضی دیوراند به میان می آمد. اما در اون سال وزارت دفاع افغانستان از انجام عملیات خودسرانه پاکستان در سرحدات افغانستان و ورود جنگجویان وزیرستانی به خاک افغانستان پرده برداشت. در سال گذشته نیز در چنین نشست در اسلام آباد طرف ها روی چگونگی پایان تنش‌های دو طرف خط فرضی دیوراند و هماهنگی عملیات‌های نظامی با هم گفتگو و توافق کردند. اما سپس دولت افغانستان گفت که پاکستان به وعده‌هایش در این نشست‌ها عمل نکرده است تا جایی که تنش‌های سرحدی میان دو کشور اوج گرفت. با این همه خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست روی تاریخ برگزاری کنفرانس تیم تکنیکی مربوط به میکانیزم عالی رتبه بررسی مشکلات مرزی که اخیراً رهبران دو کشور در تاجیکستان روی آن توافق کردند نیز گفتگو خواهد شد. اما کارشناسان سیاسی به نتایج این نشست خوشبین به نظر نمی رسند. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان میگوید
باور می است که در این روزا پاکستان از طریق آمریکا و جامعه جهانی تحت فشار بود. یک بار دیگر پاکستانی ها با مانور و سیاست هایی که دارن می خواهند خود از این بنبست که فشار بالایشان وجود داره از این نجات بتن، یک بار دیگر هم خاک بزنن به چشم افغانستان رو فریب بتن. این که مقامات افغانستان این گفه می فهمند یا نمی فهمند نرود به اونا. اگر نشست های گذشته که چندین دفعه رئیس جمهور رفته اونا آمدن دستاوردی داشته بدون شکی هم داره. اگر نداره ایرم به جمع موزینا محاسبه کنن.
تا کنون روشن نیست که نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان برای پایان تنش‌های سرحدی دو کشور چه نتایجی در پی خواهد داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
مسئولین قماندانی امنیت کابل میگویند خانم هندی که نزدیک به 1.5 ماه قبل در کابل اختطاف شده بود از چنگ ربایندگان آزاد ساخته شده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
جودیت دیسوزا تبع هندی که نزدیک به 1.5 ماه پیش از شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده بود رها ساخته شده است. قماندانی امنیه کابل میگوید این زن ناوقت روز جمعه در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان از چنگ ربایندگان نجات داده شد. فریدون آبدی رئیس تحقیقات جنایی این قماندانی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه جزئیات بیشتر در این مورد نداد اما گفت که وضعیت خانم دیسوزا خوب است و تحقیقات در مورد این قضیه جریان دارد.
دیروز بعد از ظهر در اقدام نیروهای امنیتی به خانم هندی که اختطاف شده بود رها شده و دوباره به سفارت هندوستان تسلیم داده شده است. تحت شبه دیگر قضیه تحت بررسی بیشتر است. انشاءالله باز تا کنفرانس مطبوعاتی جزئیات بیشتر به سمع دوستان رسانده خواهد شد.
سوشما سوارج وزیر خارجه هند در صفحه توییترش از رهایی جودیت دیسوزا ابراز خرسندی کرده است. جودیت دیسوزا در کابل با مسیح آقاخان کار میکرد و در نهم ماه گذشته میلادی در ساحه تیمنی شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد. این که وی از سوی چه کسی و یا کدام گروه به کدام هدف ربوده شد شده بود مشخص نشده است. بیش از این رویداد، کاترین جین ویلسن، یک زن استرالیایی، از سوی افراد مصالحه ناشناس در ولایت ننگرهار ربوده شده بود. در این حال یک زن هلندی در سال گذشته میلادی در کابل ربوده شد و سپس از سوی نیروهای امنیتی افغان نجات یافت. این در حالی است که چند پیش وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که اتباع خارجی به خاطر مسئولیت بیشترشان هنگام گشت و گذارشان در شهر محافظین امنیتی را با خود داشته باشند. با این همه شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که برخی قضایای اختطاف در افغانستان ابعاد سیاسی دارند. محمد بشیر عاطف، یکی از این آگاهان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
بدون شک مکلفیت حکومت افغانستان است و همچنان کشورهایی که افغانستان است در این مسیر کمک سیاسی و نظامی میکنند. اینا مشترکن، مکلفیت دارند تا مسئولیت تمام اعضای خارجی را در افغانستان تأمین بکنند و نگذارند که افغانستان به سهمه رقابت های منفی و نامشروع کشورهای رقیب بدل شود.
آقای حاطف گفت برخی گروه ها در داخل افغانستان به خاطر مطالبات سیاسیشان دست به چنین اختطاف ها می زنند و به گفته وی لشکر طیبه که مرکز آن در پاکستان است یکی از این گروه هاست.
با پخش همی گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری. ساعت 7 شام با وقت کابل شد. شما در ادامه شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.